اوریدونکو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه سلام مومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ وستئ. وخت ورځې څلور بجې شوي. نن د خالي ورځ د 2018 کال د اکتوبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په دې ګړ کې ستاسو لپاره رپورټونه لرو او په وروستۍ نیمۍ کې به اونیزه خپرونه تړون هم اورئ. خو لومړی ورځو ملیحه امیرزاده ته چې تاسو ترې څه تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مفرد خبرونو سره ټکوتا. پاکستانی فوج وايي له هندي عسکرو سره په لائن اف کنټرول دزې شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم له هند سره په زیات شوې تاوتریخوالي د بحث لپاره د ټولو ګوندونو هون برابرلې ده او د شام په حلب سیمه کې د شامي فوج هوایي بریدونه روان دي. تفصیل: هند او پاکستان کشمیر کې پر لانجمنه پوله د ډزبندۍ سرغړونې لپاره پر یو بل تورونه پوری کړي دي. نن د پاکستان پوست په یو بیان کې ویلي چې هندي ځواکونو یو وار بیا دوی په چم سیمه کې ډزو ته هڅولې دي. د هند دفاع وزارت یو بیان ویلي چې هندي ځواکونو د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اخنور سیمه کې د پاکستاني پوست د ډزو په جواب کې کاروایی کړې ده. د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات وروسته لږې پیچلې شوې دي کله چې د کشمیر په اوړي سیمه کې وسلوالو د هندي پوست په مرکز حمله کې داوی اتل سرتیری او وجل. هند پر پاکستان د دغبری تور لګوي خو پاکستان یې نه مني. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له هند سره د زیات شوی تاوتریخوالي او د ترګرۍ د مخنیوي پر قومي تګلاره د بحث لپاره د دوشنبه په ورځ د ټولو ګوندونو هونډه رابللې ده. د وزیر اعظم له دفتره د جمعې په ورځ ناوخته خپور شوی بیان وایي چې نوموړي دا فیصله د کابینې په هونډه کې کړې. په ټولګوندیزه هونډه کې به په کشمیر کې له هند سره په زیات شوي تاوتریخوالي او په پاکستان کې دننه د ترګرۍ لپاره پر جوړ شوي قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان خبرې کیږي. نواز شریف په همدې موضوع پر راتلونکي اونۍ کې د ټولو صوبو د اعلی وزیرانو او پوځي مشرتابه دوه جدا جدا غونډې هم راوللې دي. بل پلو د کابینې تر غونډې وروسته د دفاع وزیر خواجه آصف د هند پاړه ویل:
هم پھر اس بات کو ریٹریٹ کرتے ہیں.
دی وای مونږ بیا د خبره تکرارو چې مونږ په تاوتریخوالي کې زیاتوالی نه غواړو خو که پر مونږ بریدو شو نو بیا به مناسب جواب خامخا ورکول کیږي. په امنیتی او بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې دوی په سفارتي کچه په ټولو اړوندو مسلو کار کوي. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي دي چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې به د هند او پاکستان ترمنځ منځګړتوب وکړي. تر دې وړاندې مخکې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحه لودی د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په ملاقات کې ویل چې حالت په اټمي وسلو د دوو سنبالو هیوادونو ترمنځ په بیړه مخ په خرابېدو دي. نو د ملګرو ملتونو مشر دې پخپله په دې برخه کې مداخله وکړي. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د شپږو کسانو مړی موندل شوی دي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا مړی د لویزو د یو ځایي چارواکي عبدالمالک په کور کې موندل شوی دي. ویل کېږي چې دا کسان څو ورځې وړاندې په ډزو وژل شوی دي خو دا نه ده معلومه چې چا وژلي دي. په مړو کې د لویزو رسالدار عبدالمالک د غدرې زامن دوه مېلمانه او یو بل کس وژل شوی دي چا تر اوسه د دې پېښې ذمهواري نه ده منلې. د پاکستان په کراچۍ کې یو پولیس والا په ډزو وژل شوی او بل ټپي دی. دا پیښه بیګا د کراچۍ ښار بلوچ کالونی سیمه سره نږدې شوې ده. د پولیسو چارواکي وایي چې وسلوالو په موټر کې ناست یو بل پولیس په وژنه ککړ دوه ملزمان هم له ځان سره بیولې دي. د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلهکاري سیف الله د دغه برید ذمهواري منلې ده. پاکستان وایي د سارک د سرمشیزې نیټه به ډېر زر اعلان شي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې کړې ده. د دغه سرمشیزې کوربتوب به اوس نیپال کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې دوی په دې اړه د نیپال وزیر اعظم ته حال ورکړی دی. د سارک هیوادونو غونډه د نومبر په 9 او 10 نیټه په اسلام آباد کې کېده خو د هند، افغانستان او بنګلادیش ته ګډون نه کولو له کبله ونه شوه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دوی په ملک کې د درغلو نیوونکي ادارې نیب له مشرتابه تپوس کوي چې ولې د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد ګامونه نه اخلي. عمران خان د جمعې په ورځ پر ایونټ کې احتجاجي غونډې ته ویل که نواز شریف تر محرم اذان احتساب ته حاضر نه کړ نو حکومت به چلېدو ته نه پرېږدي. عمران خان د احتجاج په پانما اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو د نومونو تر راتلو وروسته پیل کړی دی خو مسلم لیگ نون ډله وایي چې نواز شریف هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان دفاع وزارت هغو دریو افغان سرتیرو په اړه پلټنې پیل کړې دي چې په امریکا کې د زده کړو پر مهال د لادرکه شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرسیال محمد رادمنش نن مشال ریډیو ته ویل له هغو کسانو به هم پوښتنې ګرځېدلې شي چې د ملي اردو د دغو سرتیرو ضمانت یې کړی و. دغو دریو افغان سرتیرو د امریکا په یو پوځي اډه کې زده کړې کولې او دوه ورځې وړاندې د دوی د لادرکه کېدو خبر خپور شو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه اونۍ وړاندې هم د ملي اردو او افغان سرتیری د امریکا له یو شمېر نورو پوځي اډو تښتېدلی و. د شامپوز د حلب خار په شمال کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو باندې د جنگي هوایي جازونو له لارې بریدونه کوي. دغه بریدونه د یوې لویې کاروایۍ برخه دي. یاغیانو د سار ادارو نن ویلي دي چې د هوایي حملو تمرکز د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د سامان د رسد په ځایونو. د دوی په خبره بلخوا د خار په سلیمان الحلبي سیمه کې سخته جګړه روانه ده. د شام بشري حقونو د سار برتانیا میشتې ادارې په سلیمان الحلبي سیمه کې د حکومتي ځواکونو لخوا وخت په وخت د سختې بمبارۍ او په سیمه کې د نښتې د دوام خبر ورکړی دی. د ستمبر په دیشمه په خار کې د ژغورنې کارکوونکو ویلي چې د یاغیانو د آبادۍ په سیمو په بمباری کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د شامپوز د روس په ملاتړ خوا او شاله سو ورځو وړاندې د حلب سیمه واپس حاصلولو لپاره عملیات شروع کړي دي. د یاغیانو تر کنټرول لاندې دغه سیمه کې تر 2.5 لکو زیات کسان آباد دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پرون خبر ورکړی چې د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری دا منلې چې په شام کې د جګړې ختمولو لپاره د امریکایي پوځ لخوا د زور استعمالولو دړکې ترڅنګ د سفارتي کوششونو جاري ساتلو په اړه سپینه ماڼۍ د دلیل په اساس کانې کولو کې په پاتې راتللو ناامیده شوې ده. ورځپاڼې ویلي چې په 30 منټو مشتمل هغه ریکارډ شوې خبرې ترلاسه کړي دي چې کیری د شامي حکومت ضد ډلو سره د ستمبر په 22مه د ملګرو ملتونو د یو هالنډي مشن پر مهال کړی دی. او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ د دریو یو ورځنو لوبو روستي میچ نن د ډاکې په شری بنگلا سټیډیم کې روان دی. بنگلاديش په ټاس ګټلو سره اول بیټنګ کوي او تر دې مهاله په 18 اوورونو کې د دوو لوپاړو په نقصان 211 منډې جوړې کړې دي.
خبرونه مول مشال ریډیو ورزل چې ملي امیزاده وړاندې کول تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. راځي ګړې مهم موضوعات څه داسې دي. د پاکستان او هند ترمنځ بیا د ډزو بدلون شوی. بلخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکې زیاتېدو وروسته د پاکستان وزیر اعظم د حالاتو جاج اخیستو لپاره ټولګوندي ځا غونډه رابللې. په اسلام آباد کې دونکو د سارک سرمشري ځا اهم ځنډول شوی او د پاکستان له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي یو قانون په هوایي
د قبایلو مطالبه صرف تر د حد پورې دا چې د تور قانون اختیار نه مخلاص کړي او هلته د آئینی چې کوم سیکشن دي هغه تاسو اکسټینډ کړي.
په بلوچستان کې ځوان ډاکټرانو سازمان هرتال اعلان کړي. هسپتال ته راغلی یو تن وایي
دوی په خپل هرتال کې هلته مریضان دغه پراته دي. د هرتال پسې تللي دي اوس هم مریض هلته پروت دی. دا دلیل خپل هرتالونه کوي.
او د نن په ونیزه خبرونه تړونکي د ډېر اسمل خان ضلع په اړه معلومات اوري.
ډېر اسمل خان سره کوم تحصیل دی؟ یو کولاچی ده، یو پرووه ده، یو تحصیل په هارپور دی، یو تحصیل درابن دی. دا دغه مین شهرونه دي د ډېر اسمل خان.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال راډیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومبه رپورت اوردونکو سره تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې پاکستان په وزوای د دوی او هندي اسکرو ترمنځ پرلان جمنه پولا یا لائن اف کنټرول د ډزو بدلون شوی. د دوی په وینا د ډزین سهار شوی دی چې څلور ساعته یې دوام درلودو. د هند لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد او هند ترمنځ کړکېچ زیات شوی او د پاکستان وزیر اعظم د حالاتو د جاج اخیستو او په دې اړه د سلا مشورې لپاره د ګلپور زو ټولګوندي غونډه هم رابللې. نور تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
د پاکستان سرکاري ریډیو د پاکستان پوز د مطبوعاتي څنګه ایس پی آر دخلي وایي نن سهار یو وار بیا د لائن اف کنټرول په چمب سیکټر کې د هندي پوز لخوا ډزې شروع شوې وي چې تر د سهار 8 بجو پورې روانې وي. بیان زیاتوي چې د پاکستان پوز د دوی د دې ډزو جواب ورکړو او دا چې په دې پیښه کې سمالي او ځاني زیان نه دی شوی. له دې وړاندې اسلام آباد کې وزیر اعظم هاوس د جمعې په ماښام جاري شوي خپل یو بیان کې ویلي د هندوستان سره د پاکستان په معاملہ باندې وزیر اعظم نواز شریف د اوګل پورس د پارلیمانی مشران غونډه را بللې چې پکې به دغه مشران د کشمیر او د لائن اف کنټرول په مسله باندې په اعتماد کې اغستل کیږي. مشال ریډیو تنن د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي وویل چې لدې سربیره وزیر اعظم نواز شریف په 14 اکتوبر په کامی اکشن پلان باندې د عمل درآمد لپاره د کامی سلامتی غونډه او په 15 اکتوبر د پارلیمان مشترکه غونډه را بللې چې پکې به د ملک او د هندوستان سره د روان صورتحال په اړه په چارو غور کولې شي. د نوموړي په وینا چې د جمعې په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د کابینې غونډه کې غړو د هندوستان لخوا تورونه بې بنیاده وګرځول او ویل چې د هندي پوز لخوا کاروایانو کې تر دې د مسل پورې عام خلک وجل شوي باید چې نړیواله رورولۍ د دې نوټس واخلي. د سیمه ییزو او سیاسي تجزیه کارانو په وینا چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ تعلقاتو کې تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته شوی چې کله د اوړي په علاقه کې د هندي پوز په یو بریګیډ باندې په یوه حمله کې 13 هندي پوځیان وجل شو او دغه رنګ له دې وروسته د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې په پاکستانی چیک پوسټ باندې حمله کې دوه پاکستانی پوځیان وجل شو او پاکستان او هندوستان د دې تورونه په یو بل لګوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کو مشال لډو ته غوګسته همدی موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان د بونو چارو وزارت په اسلام آباد کې د سارک سرمشریزي غونډه کې د هندستان په ګډون نه کولو خوشینی خودلې او همدارا زیر دغه غونډې د زندولو اعلان کړي. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې د سارک سازمان 19مه سرمشریزي غونډه بعد روان کال په نومبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړ شي، خو هندستان تر هغې وروسته په دغه غونډه کې له ګډون انکار وکړ چې وسلوالو ترهګرو په هندي کشمیر کې 13 هندي پوځیان ووژل او هندستان جپړه پر پاکستان واچوله او د اسلام آباد او د ډیلی اړیکې کړکیچنې شوې. پړې نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د جنوبي اسیا د سیمه ییزې همکارۍ تنظیم یا سارک د سرمشریزې غونډې د ځنډېدو اعلان کړی او د هندستان لخوا یې د غونډې د جوړېدا په مخنیوي خواشینی ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ټاکل شوه د سارک تنظیم سرمشریزې غونډه بعد روان کال د نومبر میاشتې په 9مه او 10مه نېټه اسلام آباد کې جوړه او د دغه سازمان ټول غړي هیوادونو په کې ګډون وکړي، خو دغه تنظیم دا غونډه جوړېدل تر هغې وروسته له خنډونو سره مخ شوه چې د اسلام آباد او دلی اړیکې خراب شوې او د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي په اسلام آباد کې په دغه غونډه کې له ګډون انکار. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو د هندستان لخوا په اسلام آباد کې په دغه غونډه کې د نه ګډون کولو پر پریکړې خواشینی ښودلې او دای د وزیر اعظم مودي دغو څرګندونو خلاف بللې چې د سیمې د غربت د له منځه وړلو په اړه یې کوي. دغه وزارت په خپله خبر پاڼه کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په لړ کې د جنوبي اسیا د سیمه ییز همکارۍ سازمان ته د اهمیت ورکولو ترڅنګ ویلي، پاکستان د جنوبي اسیا د اوسیدونکو د ژوند د هوساینې، د اقتصادي ودې او د هغوی د کلتوري او ټولنیز پرمختګ په لړ کې د سارک تنظیم هدفونو او همدارس په نږدې راتلونکي دغه تنظیم د 19مې سرمشریزې غونډې کوربه توب ته ژمن دی. د اسلام آباد او دلی ترمنځ اړیکې تر هغې وروسته کړکېچنې شوې او هندوستان په اسلام آباد کې د سارک په غونډه کې له ګډون انکار وکړ چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر پاړي سیمه کې د هند پر پوځي مرکز ترهګرو خونړی برید وکړ او لکتر لگا تلس هندی پوځیان وژل. هندی چارواکو تر دغه برید سمدستی وروسته تور لگاو چې په دغه برید کې پاکستان لاس لري، خو اسلام آباد دغه تور نه رد کړ او دای بی بنیاد او بل که سوم د سارک تنظیم له اصولو سره سم کړ دغه تنظیم یو غړی هیواد هم د سارک په غونډه کې د برخې نه اخیستو فیصله وکړي، نو غونډه بیا نه کیږي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا تیره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته د خپلې اونیزې خبري غونډې پر مهال وویل چې له تېرو دوو میاشتو د هند له ارادو څرګندېدل چې د سارک په سرمشریزې غونډه کې به خنډونه پیدا کوي. د رسنیو د راپورونو له مخې پر هندستان سربیره افغانستان، بنګلادش او بوټان هم په اسلام آباد کې د سارک تنظیم په دغه 19مې غونډه کې د ګډون نه کولو پریکړه کړې وه. د یادونې وړ ده چې د سارک تنظیم په 1953 میلادي کال کې د جنوبي اسیا هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا په هدف جوړ شوی چې پاکستان، هندستان، افغانستان، سریلانکا، مالدیب، نیپال او بوټان یې غړي هیوادونه دي.
رپورٹ مور دونکو د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو کې د کړکیچ پړه او همداراز په دې اړه یو مقاله هم لرو. واسټ جورنال ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتیږي او هند اهم کوشش کوي چې پاکستان په سیمه او نړۍ کې یوازې کړي. د مقالې نورې برخې له ګولیا څورو.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ د کړکېچنو اړیکو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلی چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په اوړي کې پر هندي فوجیانو باندې تر برید وروسته هغه هیواد په مختلفو لارو چارو غور کوي چې اسلام آباد یوازې کړي. په فوجي اړخ هند د زیارت پر ورځ د کنټرول پر کرخه سرجیکل سټرایک یا هدفي عملیات پیل کړي چې د دوی په خبره یو شمیر ترهګر یې وجلي چې په هغه ځای کې د ترهګرۍ پلان جوړولو. په سیاسي توګه نوی ډیلی د سندونو د اوبو تقسیم معاهده سنتاس بیا جاج اخلي. همداراز په سفارتي کچه هند کوشش کوي چې پاکستان په سیمه او په نړۍ کې یوازې کړي. ورځپاڼه لیکي هند د جنوبي ایشیا د همکارۍ سازمان سرمشریزه کې د ګډون نه کولو فیصله کړې ده. د سارک سازمان غونډه نومبر میاشت کې په اسلام آباد کې کیدونکې وه. د هند لخوا په سار غونډه کې د ګډون نه کولو فیصلې نور هیوادونه هم هڅولي چې په دې کې ګډون ونه کړي. افغانستان، بوټان او بنگلادیش هم د سار غونډې د ځنډولو خبره کړې ده. نیپال هم اسلام آباد ته سخت پیغام ورکړی دی. ورځپاڼه لیکي پاکستان همیش په سارک سازمان کې د هند پر ضد سخت دریځ خپل کړی وو او نه غواړي چې هند ته د غوره هیواد درجه ورکړي. په 2016 کال کې پاکستان د سار غړي هیوادونو ترمنځ د سړک جوړولو پروژې مخالفت کړی وو، خو د دې باوجود بنگلادیش، بوټان، هند او نیپال هغه پروژې ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ دغه هیوادونو خپل منځ کې نوې پروژې هم شروع کړې دي. ورځپاڼه لیکي پاکستان د افغانستان او هند ترمنځ تجارت لاره هم تړلې ده، ځکه په افغانستان کې د پاکستان په اړه کرکه زیاته شوې ده. د دې له وجې د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې نورې ژورې شوې دي او هغو هیوادونو لپاره نوي امکانات هم برابر شوي دي. واسوی جنرال ورځپاڼه لیکي پاکستان تر ډیره وخته پورې د هند پر ضد سخت دریځ ته دوام نشي ورکولی او د خنډونو پالیسۍ هغه هیواد ته زیان رسوي.
اودون خدا ګلیا ستاسو یې مقاله وړاندې کوله. نور موضوعاتو ته به هم ورزو. خو دلته کې د کرکټ په اړه تاسو ته معلومات درکړم چې دا مهال په بنگلاديش کې د کوربه هیواد او افغانستان ترمنځ یو ورځنی نړیوال میچ روان دی، او زه تاسو ته هم وایم چې دا میچ ډیر زیات مهم دی. چې دا میچ چا هم وګټو نو هغه به فائنل ګټلی وي، دغه سیریز به وګټي، ځکه چې له دې وړاندې افغانستان یو میچ ګټلی او بنگلاديش هم یو میچ ګټلی. تر دې وخته پورې بنگلاديش د 9.5 اورونو کې د درې وکټو په تاوان 244 رنزونه جوړ کړی دي، او د دې مخکې نه بنگلاديش لومبه ټاس وګټو او همداراز د بیټنګ کولو پریکړه وکړه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ځینې سیاسي مشرانو په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو عملي کېدو نه مخکې دغلته د ریفرندم کولو غوښتنه کړې، خو د سیمې نه د قانوني چارو ځینې پوهانو د حقوقو دفاع کوونکي وایي بعضي قوتونه د قبایلي سیمو پرمختګ نه غواړي او قبایلي ولس په تیارو کې ساتل غواړي. تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورت کې.
په قومي اسمبلی کې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د بحث په وخت د اسمبلی ځینې غړیو د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو مخالفت کړی دی. مولانا فضل الرحمن اسمبلی کې د وینا په وخت په فاټا کې د اصلاحاتو د عملي کېدو نه وړاندې د ریفرندم غوښتنه هم کړې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزی مشر او پخوانی سینیټر روپ للاوی قبایلو د تاج برتانیا او ریاست پاکستان سره ځینې معاهدې کړې دي چې په هغه کې د هغوی آزاد حیثیت منل شوی دی، نو د هغوی ګوند هم غواړي چې دغه معاهدو احترام دی وشي. نوموړی زیاتوي
که یو دمر پر دا خلکو چې یو خوا دا جنګي صورتحال دی او بل خوا مردا باندې مسلط کوي، چېرې بس راشه د خیبر پښتونخوا د دوی د مرضي په خلاف چې دی ورورت چې دی دلته په دې سبق شامل شه، نو هغه ډېر واضح دا خبره کوي چې کمو کورونا ټاکو دا په کار دی چې د هغه ځای د ولسي مشرانو د اوټو په ذریعه باندې او دوی ځان ته په خپله یو کونسل ولري، لکه دوی چې بالکل بلوچستان کې جوړ کړي او هغه کونسل کې دی د دوی د نمایندګانو چور کوي، نو دا به د منځنۍ پښتونخوا د ازادي او د دې چې کم نیمه ازادي د فریحه د پورې کم کم دا به برقرار وي.
خو د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادیه پخوانی مشر اعجاز مومن وایي چې د پاکستان د دستور د وړومبۍ ماده تر مخه قبایلی سیمې د پاکستان برخه دي او کچري قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې شي، نو دې سره بعد د دې دوو سیمو پښتانه یو شي او دوی ته د ورپې خستونزو د هواري لارې چارې به وموندل شي. اعجاز مومن وایي
کله راغې نو هغې سره بس دغه زړې خبرې ختم شولې، او قبایل چې کوم دی هغه د پاکستان حصہ وګرځېدل. هغه بله خبره ده چې آرټیکل 2 چې کوم ظالم آئین راغی قبایل یې بالکل وتړل. خو د آرټیکل 1 مطابق دا د پاکستان حصہ راغله، نو دلته خو بیا د ګندمک د معاهدې خبرې یا د ډیورن لاین خبره مسله جوړېدل، دا خو بالکل څوک نه لري، څه جواز نه لري. یو ډیورن لاین خو زمونږ د افغانستان او د قبایلو په منځ کې دی، او بل ډیورن لاین زمونږ د قبایلو او د سټل پښتنو علاقې په منځ کې دی. نو موږ یو چې موږ دا یو لاین خو ختم کړو. ګره
د قبایلی سیمینا د قانوني چارو پوه کریم محسود وایي چې د مولانا فضل الرحمن لخوا د ریفرندم غوښتنه یوه جمهوري غوښتنه ده، خو حقیقت دا دی چې حکومت نه د قبایلی سیمې آزاد حیثیت برقرار ساتل غواړي او نه یې په مکمله توګه د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کول غواړي. نوموړی زیاتوي
د قبایلو مطالبه صرف تر دغه حد پورې ده چې د تور قانون اختیار نه مخلاص کړي او هلته د آئینی چې کوم سیکشن دي هغه تاسو ایکسټینډ کړي. زه خو دا سوچ کوم بطور وکیل چې د قبایلو نه دا یو خوله تپوس وشي، هغه د ریفرنډم په شکل کې وي، هغه د نمائنده جرګې په شکل کې وي، کا کم شکل کې وي. ہاں د آئین آرټیکل 247 دا یې چې په قبایل کې کله ہاں ته بدلون راځي نو په هغې کې به د قبایلي جرګې نه تپوس کېږي. دا کوم کمیټي پنجابی کمیټي جوړه کړې وه د سرتاج عزیز په زیر نگرانی کې، دا د قبایلو په نبض باندې پوه نه دي چې قبایل څه غواړي او قبایلو کې به کم شای کامیاب وي.
په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې انیتا محسود په پارلیمان کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د راپور د وړاندې کولو هرکلی کوي. هغه وایي ځینې سیاسي ګوندونه او د اسمبلی غړي نه غواړي چې قبایلی سیمې د پرمختیا لور ته لاړې شي او د خلکو ژوند ښه شي.
نن د پښتون او کی پی کی او د فاټا خلکو یو ځای کول باندې د فاټا او د کی پی کی خلکو ډېر زیات میجورټي خلک په دې باندې خپل رائے سپورټ ورکړي دا کدا ریفرندم حق ول غواړي. مولانا فضل الرحمن د خبره کړې ده، نو دا په مینس کې هډل پیدا کول خبره کړې ده. ګلګت بلتستان تاسو په مخ کې یو اگزامپل دی، د ګلګت بلتستان عوام څومره د الیکټډ کونسل نه خوشاله دي. تا خو به ټول جارهداري شي د مولانا صاحب د پارټیانې د شي، نور چې کوم سردار اور ملک خلق دي هغه د خاندانونو د باجره دی پکې راشي، عام عوام ته وسه ملاويږي، دا خو به لوټ مار نورم زیات شروع شي.
قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه حکومت د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ یو کمیټه جوړه کړې وه. د دغه کمیټې په راپور نن سبا د پاکستان په قومي اسمبلی کې بحث کیږي، خو ځینې قبایلي مشران بیا وایي چې په دغه اړه د قانون سازۍ نه وړاندې دي وړومبي د قبایلي ولس سره مشوره وشي.
اردوونکو په قبایلي سیمو کې د انتظامی او عیني اصلاحاتو په اړه تاسو د بلابلو کسانو او همدارز کارپوهانو نظر واورېدو. د شاهین منیری په ریپورت کې د عمران خان مارچ او همدارز د ځوان ډاکټرانو د هړتال په اړه اهم ریپورټونه لرو، خو دلته کې وړه شنده مخلو.
لکلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 5 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اردوونکو په رستنی مې کې ستاسو لپاره تړون اونې خبرونه هم لرو، او دا خبرونه د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان ضلع په اړه ده. اوس راځو د راپورونو پر لور. د پاکستان تر انصاف مشر عمران خان د وزیر اعظم پر ضد د روان احتجاج په لړ کې دا ځل د نواز شریف په پلارني ټاټوبي ریوند کې غونډه کړې ده. نوموړي په خپل وینا کې نواز شریف ته دړکه کړې چې که تر محرم پورې ځان احتساب ته حاضر نه کړي نو حکومت به یې چلېدو ته پرې نږدي. د عمران خان د تورونو په جواب کې د نواز شریف او د ګوند یې دریز دی چې دوی هیڅکله غلا نه ده کړې او نه یې اهم څه غیر قانوني کارونه کړي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبرجال احمد الله را کوي.
د عمران خان وینا وا چې د پاناما اسناد لوجې د وزیر اعظم نواز شریف کرپشن په ډاګه شو، نو د نیب چیرمن نه پوښتنه کوو چې د اربون روپو درغلی کوونکی ولې نه نیسي او اف ای ای د پاناما اسناد فوري پلټنې ولې شروع نه کړي. دا سرکاري ادارې د اولس په پیسو چلیږي، نو ورله پکار دي چې څوک هم د اولس پیسې لوټي نو پر ضد دي ګامونه پورته کړي. وزیر اعظم نواز شریف څلور قانونونه مات کړي دي. اول خپل اساسي ندی ظاهری کړي، دویم کرپشن یې کړی دی، دریم ټیکس نه ورکول، او څلورم منی لانډرینګ یعنی پاکستان نه یې بهر پیسې څنګه لیږلي. نو زه د انصاف کوونکو ټولو ادارو نه تپوس کوم چې دا هر څه تاسو ته په نظر نه راځي. د نیب چیرمین ته وایم چې تاسو غریب خلک خونی سي، خو چې چا د اربون روپو درغلی کړي هغې ته څه نه وایي. بل زه د اف بی آر چیرمین نه تپوس کوم چې پاناما اسناد مخې ته راتللو وروستو ولې نوټس یې مو ونه لیږلې، ځکه چې د یاد ادارې چیرمین پخپله هم په درغلو کې ککړ دی. او ډیر په ادب سره د سپریم کورټ نه هم پوښتنه کوم چې په تیرو وختونو کې بعد داسې معاملو تاسو نوټس یې اخستې، خو دومره لوی انکشاف کېدو وروستو ولې خاموش یې؟ قام انصاف غواړي. د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په حقله د عمران خان وینا وه چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي دی د دړکو ورکولو نه ډډه وکړي، ځکه چې جنگونو د لارې مسلې نه حل کیږي، بلکې د سیمې ته د امن او تجارت ضرورت دی. دیسی میتا د امن ضرورت دی، تجارت زیاتی دل پکار دی چې ور سره به نه صرف بے روزگاری بلکې غربت هم کم شي. جنگ د مسلو حل نه دی، او په خاصه توګه هغه دو ملکونه چې ور سره ایټمی اسلحه ده هغوی ته د جنگ په باره کې سوچ هم نه دی کول پکار. خو زه ډیر په افسوس سره وایم چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی نه صرف د هندوستان بلکې د پاکستان اولس هم مایوسه کړو، او نړۍ ته یې وښودله چې هغه یو تعصب خوښوونکی او سخت دریز انسان دی. نو نریندر مودی له دا یو پیغام ورکو چې د دړکو ورکولو دا کومه لاره یې خپل کړې ده، نو واوره چې د پاکستان ټول اولس د خپل فوج سره اوګه په اوګه ولاړ دی او د هر قسمه حالاتو مقابلې لپاره تیار دی. یاد دی وی چې د تیرې میاشتې په درېمه نیټه هم پاکستان تحریک انصاف په لاهور کې د احتساب مارچ په نوم مظاهره کړې وه، او له حکومت یې غوښتنه کوله چې د پاناما اسنادو پلټنې دی وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
کوټی ته زوریدونکو. د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو سازمان پر غوښتنه د کوټی ترڅنګ د صوبې په ټولو برخو کې د ناروغانو د علاج لړۍ درېدلې ده. یاد سازمان ویلي چې هرتال به یې تر یوې اونۍ پورې دوام لري. د دې هرتال وجوهات څه دي او له کبله یې ناروغان له څه ستونزو سره مخ دي؟ د یوبترین په دې رپورټ کې
د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې بلوچستان مشر ډاکټر حفیظ الله مندوخیل د تیرې ورځې د اعلان وروسته د نن څخه د صوبې په ټولو روغتونونو کې د او پی ډي کار بند شوی دی، چې له امله یې ناروغان د سخت اغیز لاندې راغلي دي. په دې ترڅ کې مې د کوټې وسیول هسپتال ته سترګې ورښکاره کړې، نو هلته او پی ډي بنده وه او ناروغان بیرته مایوسه ستنېدل. په دې ترڅ کې د پښتون باغ اجي جانان و مشال ریډیو ته وویل
چې دنیا ګوره ټول مریضان د غې په لګرجا و د ډاکټر سهولت نشته. هلته راغلي لیبروم له خبره وره التم مثال کتور دار کم دلچسپی مر سره نه سره کوز بل زی ډاکټر راځي مر سره دلچسپی کی یا مر سره ډاکټر دلچسپی کی هغه سہولت مر نه پیدا کړي کوز له وس وره نمبر د ویني ټچ کاوی خبره و هغه مر سره ورور یار خو مثال ویلی چې بای نه وخت دی هغه باوجود بیا ورور خبره مر په 3000 خوستي باندې د ویني ټچ ورکي او دی ویلی چې بای بیا چې ګنټه بعد راس مطلب دا رقم د پر مشکلات ډیر دی.
د ارنای سره تعلق لرونکي وزده کوونکي ولی خان چې په هاسټل کې وسیږي او تیر شپه یې ملګری را نوغه سوی دی، نن سهار و روغتون ته راوړی وو. په روغتون کې څه ورسره وسو؟
دلته او پی ډي بند و، سهار وختي رالو، ډېر مشکلات سره دلته دغته واډ ته راوړی. اوس یې رالو دلته ډاکټر کله راسي بیرته ولاړ چې دی خاص چیکینګ دغه نظام دی نسته. خپل اوس کلاس پریشي راغلی دوړته الوجې هاسپټل ګرد ډېر غټ دغه دی ګرد محکمې سره بند دي. دوی په خپل اړتال کې هلته مریض د غې پراته دي، د ورتال ستللې دي. اوس مریض هلته پروت دی د دلی خپل اړتال نه کوي.
د او پی ډي د بندولو په اړه مچکله د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې د یوه غړي ډاکټر سید الرحمان سره تماس ونیوي، نو هغه د خپلو غوښتنو په اړه څه داسې راته وویل.
څلور میاشت لمخ موږ دغه دغه مطالبات او کم سی بنیادی سہولیات په هسپتال کې و مریضان د ورسې یو بل ټراما سنټر او بل چې کله په نور سبوک شو ډاکټر ته انسنټیو ورکړي کمی تنخواه دي موږ د مغه راي چې کونه پر دغه دغه و دارتالون پر دغه دغه لیکن درې میاشت و چې موږ دوی لیک راکړي حکومت چې دایسته مطالبات موږ ومنل درې میاشت تر چې په دغه یو شیم نه دي سوی موږ ته احساس ته د مریضان احساس ته لیکن خالي موږ وکړي بند کړی دي په دغه کې دای سیریس مریضان راسي بیا وډونه خلاص دي سی سی خلاص ته غنی خلاص ده
د لونی ورده چې د کوټ په سیول هسپتال کې د اگست په اتمه نیټه د ځانمرګي بریتو وروسته صوبایي حکومت په بیړنۍ توګه ټراما سنټر جوړ کړی دی خو ځوان ډاکټر وایي چې په دغه ټراما سنټر کې بنیادی اسانتیاوې نشته دوی پر حکومت د درغلۍ تورونه هم لګولي دي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
دا مشال ریډیو دا
مشال رادیو ته غوږیست اوریدونکو څلور نوې بجې شوي او ملیح امیرزاده هم سټوډیو ته راغلي نو راځي چې له هغوی د خبرو لنډې جوړو
هند او پاکستان په کشمیر په لنجمنه پوله د ډزبندۍ سرغړونې لپاره په یو بل تورونه پورې کړي نن د پاکستان پوسټ په یو بیان کې ویلي چې هندي ځواکونو یو وار بیا دوی په چم سیمه کې ډزو ته هڅولی دي د هند دفاع وزارت یو بیان ویلي چې هندي ځواکونو د هند تر انتظام لاندې کشمیر په خنور سیمه کې د پاکستاني پوسټ د ډزو په جواب کې کاروایی کړې ده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له هند سره د زیات شوي تاوتریخوالي او د ترهګرۍ د مخنیوي په قومي تګلاره د بحث لپاره د دوشنبه په ورځ د ټولو ګوندونو غونډه رابللې ده د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د شپږو کسانو مړی موندل شوی دی دا مړی د لویسو ته یو ځای چارواکي په کور کې پیدا شوی دی چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې په کراچۍ کې یو پولیس والا په ډزو وژل شوی او بل ټپي دی دا پیښه بیګا د کراچۍ ښار بلوچ کالونۍ سیمې سره نږدې شوې ده د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې قاري سیف الله د دغه برید ذمہواري منلې ده د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دوی په ملک کې د درغلو نیونکو ادارې نائب له مشرتابه تپوس کوي چې ولې د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد ګامونه نه اخلي د افغانستان دفاع وزارت د هغو درې افغان سرتیرو په اړه پلټنې پیل کړي چې په امریکا کې د زده کړو پر مهال لادرکه شوي دي د شامپوس د حلب ښار په شمال کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو باندې د جنگي هوایي جازونو له لارې بریدونه کوي دغه بریدونه د یوې لویې کاروایۍ برخه دي یاغیانو د سار ادارو ویلي چې د هوایي حملو تمرکز د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د سامان د رسد په ځایونو او د دوی په خبره د ښار په سلیمان الهلبي سیمه کې سخت جګړه روانه ده نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ستمبر په 13 خبر ورکړی چې د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری دا منلی چې په شام کې د جګړې ختمولو لپاره د امریکایي پوځ لخوا د زور استعمالولو تړکې تر څنګ سفارتي کوششونه جاري ساتلو په اړه وایټ هاوس د دلیل په اساس قانع کولو کې په پاتې راتللو ناامیده شوی دی او د افغانستان او بنگلاديش ترمنز د کرکټ د دریو یو ورځنو لوبه روانه ده بنگلاديش په ټاس ګټلو سره اول بیټنګ کوي او تر دې مهاله په سلور سلویخت اوورونو کې د پینزو لوبغاړو په نقصان 215 منډې جوړې کړې دي
دا و ملیح امیرزاده چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کول دن خو په دې نیمه کې ستاسو لپاره اونیزه خبرونه تړون هم لرو خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سیرا زهیر ته وښه
نن جنگ روس پنه خپل ادارې کې وای تیر اونې د افغان حکومت او د عسکري ډلې حزب اسلامي ترمنځ په امن لوزنامه باندې لاسلیک وشو چې کومه د امن اړختا یو اهم ګام دی ادارې وای 15 کال وړاندې د امریکای په ذریعه باندې طالبان له حکومت لری کول وروسته د مزاحمتي ډلو او افغان حکومت ترمنځ د لومړی د امن لوزنامه ده او باید چې د لوزنامه عملي کړي شي د ادارې په وینا په دې موقع باندې مشرانو خپل ویناګانو کې وویل منطقه کې روان جنگ د افغانستان او گاونډي ملکونو لپاره ډیر د نقصان وړ دی نو باید چې دې منطقه کې امن پزای شي ادریا اخري کې لیکي اوس ضروری ده چې منطقه کې د امن لپاره د کابل او اسلام آباد ترمنځ هم کړکیچ ختم شي او پاکستان او افغانستان په شریکه د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره ګامونه پورته کړي ځکه چې لدې بغیر نه په پاکستان او نه په افغانستان کې امن پزای کې دی شي د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼ خپلې ادریا کې وایي د اوړي د پیښې وروسته هندوستان په پاکستان د ترهګری تورونه لګوي او وایي پاکستان سرجیکل سټرایک کړي په کومه چې پاکستانی چارواکي وایي چې د هندوستان دا داوه غلطه او بی بنیاد ده او هندوستان اکثره د پلو خلاف ورزي کوي او یو شمېر حملې یې کړي چې پکې بی ګناه عام خلک او د پاکستان پوځیان وژلې شوي د ادارې په وینا لډیر مدیر حسید پاکستان د هندوستان سره تعلقات خراب دي او اکثر وخت په دې کې زیاتوالی راشي. نو باید چې نړیواله ورورولي دې لړکې خپل کردار ولوبوي. اداریه اخر کې وایي اوس وزیر اعظم نواز شریف د پارلیمان مشترکه غونډه رابللې ده، نو په کار ده چې ټول سیاستوال په مشترکه توګه د دې مسلې د حل لپاره یو لار راوباسي. او هندوستان له هم د دې خبرې ادراک پکار دی چې پاکستان په خپل د ترهګری ښکار ملک دی، نو څنګه به ترهګری وکړي؟ باید چې پاکستان سره مذاکرات پیل کړي او امن ته لار هوار کړي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوز ویک مجلې د پاکستان او هند کړکیچن اړیکو ته کتنه کړې ده. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي د اکتوبر په 14مه او 15مه د افغانستان د ترقۍ لپاره د ملاتړ حاصلولو په موخه په برسلز کې یو نړیواله غونډه کیږي. د دوړو مقالو مهمې برخې له ملیح امیرزاده اورو.
نیوز ویک مجله لیکي په داسې حال کې چې د هند تر واکلاندې کشمیر په اوړي سیمه کې د تیرې اونۍ وسلوال برید وروسته په نوې دلی کې د راتلونکي حکمت عملی په اړه بحث تود دی. پکار نه وه چې په داسې حالاتو کې له فرانس سره د جنګي الوتکو معاهده شوې وه. د ستمبر په 23مه د هند حکومت له یوې فرانسوي کمپنۍ سره د 8.6 بلیون ډالرو ارزښت لرونکي د 6.5 جنګي جازونو معاهده لاسلیک کړه. مجله داسې نه ویني چې له دغې معاهدې سره به د هند هوایي ځواک په کارکردګۍ څه اثر پرېوځي چې مجله د کومې حملې په وړاندې تیار نه بولي. مجله لیکي یرهونکې خبره دا نه ده چې د هند له تور سره سم پاکستان دغه برید څرنګه وکړ، بلکې زیات مهم په امنیت ساتلو کې د هند پاتې راتلل دي. مجله لیکي دا څنګه ممکن شو چې څلور کسان هندي پوځي مرکز ته ورننوتل او خیمو ته یې تر معلومېدو مخکې اور ورته کړ. مجله په پوځي مرکز کې د پوځیانو په تیار نه اوسېدو تنقید کوي چې له پاکستان سره په سرحدي سیمه لائن آف کنټرول نه یوازې د 6 میلو په فاصله د کوم برید په وړاندې ولې تیار نه وو. مجله لیکي د دغه کیمپ ته امنیت انتظام ولې سم نه وو چې هم په جنوري میاشت کې له پاکستانی سرحد سره نږدې په پټانکوټ هوایي اډه کې ورته حمله شوې وه. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي له خولې لیکي چې راتلونکي اونۍ د افغانستان د ترقۍ د ملاتړ لپاره یو نړیوال کانفرنس کیږي. دغه چارواکي د زیارت په ورځ ویل چې تمه ده په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره هر کال د 3 بلیون ډالرو زیات مرستو ژمنې وشي، خو دغه فنډونه به له اصلاحاتو او د رشوت له مخنیوي سره مشروط وي. اجانس لیکي اروپایي اتحادیه او افغانستان به د اکتوبر په 14مه او 15مه په برسلز کې د امداد ورکونکو هیوادونو د غونډې کوربتوب کوي چې مقصد یې په افغانستان کې د اصلاحاتو لپاره ملاتړ حاصلول او هیواد ته ترقی ورکول دي. په غونډه کې به د اویاو ریاستونو په ګډون د 150 نړیوالو ادارو استازي ګډون کوي. رویټرز لیکي دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو پوځیانو موجودیت محدود شوی دی. دا غونډه ځکه هم کیږي چې افغانستان خپلې چارې په خپل سر د پرمخ وړلو جوګه شي. امریکایي سینیټرانو روانه میاشت خبرداری ورکړی و چې که په افغانستان کې رشوت ختم نشي نو کېدی شي امریکا په هغو بلیونونو ډالرو ورکولو غور وکړي چې هر کال یې په افغانستان کې لګوي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وایم مونږه دا چې تاسو ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تاسو تعلیم چرته نن به تاسو او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خانمال یو کافي راغ ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو نو ته بابا یان څخه خواره زایا کولې.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال لیډو ته وغوښتي. اوریدونکو نن د پښتو ژبې مشهوري سندرغاړي ګلنار بیگم یو وشتم اتلین دی، خو پښتانه ادیبان ګیله کوي چې د تل په څیر د نوموړي دا اتلین اهم په خاموشۍ سره تیریږي. د ګلنار بیگم د پښتو موسیقۍ لپاره د دوی په خبره خدمات حکومت او د ادب سره تړل نور ادارو په مکمل توګه لپامه غورځولې دي. د نوموړي د ژوند او فن په اړه د عمر دراز وزیر دا رپورټ اورو.
دا آواز د پښتو موسیقۍ مشهوره سندرغاړي ګلنار بیگم دی چې د دې د ذکر بغیر د پښتو موسیقۍ تاریخ نیمګړې ګڼلې شي. نن د ګلنار بیگم یو وشتم تلین یعنی د مړین یو ورځ ده. خو د پښتو موسیقۍ هنرمندان او د پښتو ادب شاعران ادیبان وایي چې د نور کله پشان نن هم د نوموړی تلین په خاموشۍ تیریږي. نوموړی په کال 1995 کې د اکتوبر میاشتې په اوله نیټه د اوږدې ناروغۍ نه پس سهر وختي د دې فني دنیا نه کوچ وکو او د بنو په ترنګ قبرستان کې خاورې ته وسپارل شوه. سندره خاموشه او ساز چوپ شو. د بنو مشهور شاعر ادیب غازی سیالوای چې ګلنار بیگم ډیر ساده ژوند تیر کړی خو د پښتو موسیقۍ په خپل خوږ آواز سره ډیر خدمات کړي او نن دغه خدمات حکومت او د فن ادارو هیر کړي.
دومره خدمات دي دومره سندره ویلي دي او داسې سندره ویلي چې هر ایو سندره د خویلې د خلکو زړه باندې او سم هغه سندره خلک هغه غي او هغه خوښي د دې په آواز کې یو خدای پاک دومره سرونه یې په غاړه کې نور جهان ویل چې د دې په آواز کې خو د سرونو انبار یې خدای پاک یې خلی. بیا د دې خدمت د ریډیو پورې محدود وو ټي وي ته ځکه نه تلل چې هغه د پردې سخته پابنده وه زما سره تعلق وو لکه د ورور و د خور.
د بنو یو بل شاعر او خبریال ګوهر وزیر وایي چې ګلنار بیگم د مرګ وروسته د خپل خوږ آواز په زور د عوامو په زړونو کې ځای موندلې.
پېښور په ګاډون د پښتونخوا په یو ښار کې یې هم نه خو د نوم سره چرته پارک منسوب کړی شوی دی، نه سړک نه چوک او نه څه بل څه یادګار ورباندې جوړ شوی دی، تر دې چې د بنو په ترنګ قبرستان کې یې خسته حال قبر هم ډېر په مشکله سره میلاویږي او د ګوتو په شمېر یو سو کسانو ته معلوم دی چې دلته د پښتو ژبې د عظیمې سندرغاړي ګلنار بیگم قبر موجود دی، ځکه چې تر اوسه پورې نه خو دولتي چارواکي دلته راغلي دي او نه د ریډیو پاکستان او لا بلې کلتوري ادارې مشران. زما مقصد دا دی که چرته دغه سندرغاړي په هندوستان له پنجاب کې وي نو نن به یې د نوم سره مختلف ځایونه او یادګارونه تړل شوي وو.
د ګلنار بیگم اصلي نامه شیرینا وو چې په کال 1922 کې په پېښور کې زیږیدلې او لویه شوې وه. پکا مومن دا خوګه خلاوه او د پلار نامای ګل محمد وو. ورسته بیا د ګلنار بیگم واده په بنو کې د عبید الله عرف دلاور سره وشو چې دا غي ځای څخه بیا بقاعده د پښتو موسیقۍ آغاز وکړو. د پښتو موسیقۍ په ډیر زوړ تاریخ کې یو نامه د ګلنار بیگم هم دی چا چې خپل فنی ژوند بقاعده تسلسل ته د بنو محله آریا سماج یو داسې ځای څخه دوام ورکو چرتا چې د زنانه او د فن دنیا ته راتګ ډیر ګران ښکاری. د ګلنار بیگم اوله سندره چې په ریډیو پاکستان باندې نشر شوه د کډکړ مزل د برما وېستما. نو موړې خپل اولنې پښتو فلم در خیبر لپاره سوپر هیټ سندره نن په دې حجره کې خوشحالي دا سارودونه دی ریکارډ کړې و.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او اوسنی سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
مشال رادیو ته غوګستې اوس هم یو اونیزه خبرونه لرو. تړون د نن په اونیزه خبرونه تړون کې د ډیر اسماعیل خان ضلع پړه معلومات اوري. دغه خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره بوریوال کاکل چمتو کوي.
د مشال رادیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړمو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د ډیرا اسماعیل خان په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوم. د خبرونه په پایل کې به د ډیرا اسماعیل خان د جغرافیه او هلته میشتو لوی قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند ژواک په اړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د دې سیمې د پیداوار په اړه هم معلومات لرو او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب په ډګر کې د تیرسو یو شمیر شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د ډیرا اسماعیل خان له جغرافیه او هلته له میشتو قبیلو کوو. لیکوال ثناء الله شمیم د یادې سیمې جغرافیه داسې بیانوي.
د ډیر اسماعیل خان مرخاته خواته د پنجاب علاقه د دریاخان له دریاخان سره یو علاقه د بکر او د ملور پریواته تا د ټاک ضلع د ټاک لاره سره وانه دی. دوره سویل علاقه تا د ډیر اسماعیل خان چې کوم دی داغه دوره اوسترانی پرته دی په کوم باندې او د رمکو علاقه دا او د پنجاب علاقه دا او د جنوب خواته دا د شمال خواته د بلو دا لکی مروت او دا ډیر مشهور کلی دی او ډیر مشهور دا ډیسټریکټ دی.
ثناء الله شمیم د ډیرا اسماعیل خان د جوړښت په اړه وویل.
ډیرا اسماعیل خان دا ډیسټریکټ دی. ډیرا اسماعیل خان خو مین شار دی خو د ډیرا اسماعیل خان سره کوم تحصیل دی یو کولاچی دا یو پرووه ده یو تحصیل په هارپور دی یو تحصیل درابن دی. دا درابن اول د کولاچی سره اوس دا څلور پنځه کاله اول د شپږ کاله اول داسې د خپل تحصیل جنو کړی دی. دا تقریبا مین شارونه دي د ډیرا اسماعیل خان.
نموړی ویل په ډیرا اسماعیل خان کې د پښتنو ترڅنګ یو شمیر نور کامونه هم ژوند کوي.
په ډیرا اسماعیل خان شار کې دا تقریبا 80% پښتانه اوسېږي. اول نن دلته ډیر زیات د 1983 کوم مردم شماري سره هغه وخت درې اتیا دا مردم شماري کې پښتانه او اوس هم په غلط نه ده تبر رسیدلي. نو ډیر زیات پښتانه دلته اوسېږي او په پښتنو کې کوم کومونه دي هغه دلته مروت دي. اوس وزیر مسعود د ټریبل هم ډیر راغلي دلته ګډپور د دې ضلع د تحصیل کولاچی قوم دا ډېر غټ قوم دلته دی. دلته مروت څخه دلته مروت راغلي دي هم دلته ډېر اوسېږي لګیا دي. دلته بېچنی اوسېږي دلته نور ډېر د پښتنو قومونه دي خو سرایکي قومونه دي. دلته په سرایکي کې دا بلوچان دي. په بلوچانو کې به لاشاري دي لغاري دي دلته ریند دي او ډېر قومونه پراته دي.
له ثناء الله شمین څخه مې وپوښتل چې آیا په ډیرا اسماعیل خان کې د مذهبي لږکیو خلک هم ژوند کوي او کنه. نو هغه وویل
په ډیرا اسماعیل خان کې بالکل نور مذهبونو خلک صاحب دلته عیسایان استاد دلته هندوان استاد بکم علاقې کې زوس په ډیرا اسماعیل خان کې شاه آباد کې ما کور دې ما کور سره جماعت دی له جماعت سره دلته مندر دی له مندر سره گرجا ده دلته شپه ورو غلی باندې دا کول اوسېږي لګیا دی هېڅ داسې د دې تر منځ باندې څه مسله نشته.
ژوند ژواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د ډیر اسماعیل خان د ولس پر ژوند ژواک غږیږي. په دې اړه د دې سیمې د ټولنیزو او قانوني چارو له کارپو شاهنواز میاخیل سره وغږیدم. شاهنواز میاخیل په ډیر اسماعیل خان کې د ولس د خوشحالیو د موکو په اړه وایي.
خوشحالي دي د سرونه دي هغه هغه څه تقریبا دي چې څنګه د نورو پښتنو دي ودونه سوال کوژن سوا اېڅ دا نورې دا سیمه واکې چې هغه باندې دي خوشي دا کوي. دلته موږ ډیر اسماعیل خان کې میلې کیږي میلې یو دلته میلا وا هغه خو له بعد مرغه چې باندې سوا هغه ډیر داسې قومي میلا وا دا کو دا په باندې ګانه دا کوچانو با خپل تور باندې مناول چې کله به دې کیتر کې واپس په دغه موکې باندې وا اوس هم کال دې ډیر کالونه وسول چې دا سید پسندیل واجه
دا خلک ورغلل هغه باندې کړه.
له شانواز میاخیل څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک دا خوشحالی څنګه لمانځي. نو هغه وویل
او اترونه دولی دریسی دا دلته ډیر ښه اتر بازان ښه اترونه دي دریسا ورته وایي. نور چې کوم دی دلته خپل خپل دي اترونه خپل سټیټ دي چې تا ته وردګیا وایي صدرجار وایي دا چرخ ورته وایي دا ټول د څومره دي اترونه دي دریس طریقې دي دلته هغه موجود دي دا خلک یې کوي.
شانواز میخیل وای په ډیر اسماعیل خان کې هم د سخدریزی او تراګری له عمله د کلتوري موسیقي میلې د پخوا پرتله ډیر کم شوې دي.
وخت له ډیر جاتول ډیر انتهایی جاتول بس دا څه کله نه ودی چلته پتانګ کور نو اسی به هم د ګار پټه باندې خلکو دا کلو کې باندو کې دا څه خلک ول چې هغه با دا موسیقي کوله باندې ما دې برا واخته یو سوال به دور شو اور دا چې تی دی ورکیږي دی جستا.
نوموړی د وجوهاتو وضاحت داسې کوي
دی وجه دا مذهبي تندروي ده بنیادی طور دا خلک خوف زده دي والي دي مور دا سالم میلا وکړه سالم میلا دا دی مور دی ډیر اسماعیل خان دا ډیر لستړیونه را شروع وا په خپل مخ باندې آزادانه دی چې نو دی حکومت ته څلار دغه نبی چا خان نبی چا نورو په خپل یو جوړه میلا وغونډو به جوړه شوه. هغه کې بیا وخت سره سره اوس راځي ډیر اسماعیل خان پښتانه جنډپور مې خیل بابر اسرانه دا به هم مجموعي طور راتلل اوس شیرانی مرانه رال دادی جوب خلک به راتلل مندو خیل به راتلل سخت بیچنه به راتلل دا کسې ختمې کړې دا یو ځل رالل هغه کې خو بیا جګړه وسوله ملایانو ته ماته وسوه دوی خلک زخمي شول بیا دوهم کال دا خلک ورغلل دی په فیرینګ کو کې خلک بکسې برسول بیا هغه وخت نه باندې دا.
شانواز میاخیل ویل سخدریزی د ډیر اسماعیل خان ټولنه له هر اړخه اغیزمنه کړې ده.
باور هم له منځه تللی دی خلک خوف زده دي بهر نه ودي هغه حجرې محفلونه هغه د شپې دغه ختم شوې هغه هغه ختم شول هغه نشته یو بل سره ورشه درشه چې کومه ده هغه طریقې باندې نه شوه پاته لویان ختم شول اوس لوی څوک نشته هغه چې بس کیسه منله کېده خبره به کوله چې هغه به یو اثر و اله منځه لاړلی اوس داسې شوی چې موږ هغه ټولنه چې ده هغه ماته شوه.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې د ډیر اسماعیل خان د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه خبرې کوو. په دې اړه هلته د تعلیمي او سیاسي حقوقو لپاره له فعالې کامله خان میاخیل سره وغږیدم. نوموړي په ډیر اسماعیل خان کې د میرمنو ژوند داسې بیانوي.
علی خان په حال کې چې اوورال ګورو مختلف ژوند کتون کې تاسو ته ورځي شجوواله سره ولې جو اوس خو فیملی دلته پښتنه هم دي بیا تاسو په دې سرای کې سپیکنګ خلک هم څه دي هلته اوورال د شجو ژوند څنګه دي موږ اوس پښتونخوا کې اسې هم دومره ډیولپ نه دي شجه خو بیا هم علی خان د ګورم چې نورې علاقو نه لشکوټي بهتر په دې انداز کې چې تعلیم ملته څه دی او خلکو روجان لري تعلیم لکه څوک افورډ کولی شي خاص کر دا یونیورسټي سره کالجونه او سکولونه له وجه جنکو تعداد څه دی.
کامیلا خان وای هلته اوس د پخوا پرتله د تعلیم له زیاتوالي سره شوالی راغلی دی.
انساني حقوق په حواله سره اوس هلته ښه دی بهتر دی تعلیم سره سیاست کې هم جنچا پارټیسپیشن کم چې سپورټ اچول وحد پورې هم چې بهشه دی هلته کې خپل لکه کوي پارټیسپیشن ستدي خو کلی ول ژوند دی خاص کر موږ علاقې کمیا خیلی ګنډپوري بابړو علاقہ دلته خو هغه سه کلی ول پر دې رواج کورونو کې دي شجې چې داسې ایکسپوژر نستا هو چې داسې لکه جابز وغیرہ اپورچونیټی هم نستا غه ایریاز کې.
نموړی وای بل پلو اوسم میرمنو ته د کورنی ژوند په اړه په فیصلو کې د سلام شروع ورکول حق لا نه دی ورکړل شوی.
ډیر اسماعیل خان کې هم زیاده خبر ده اوورال ترنګي کې شجو اگست کې میټریک کو کې یونیورسيټي پر تعلیم کې خو بیا غنه پس هغه کورونو کې او د کم کور ژوند ځواک دی هغه کې کم چې موږ سوسایټي دا هغه کې فیصلې اسه هم شجو ته اختیار حاصل نه دي. نو ډیر خان کې هم دغه صورتحال دی ایون کې سړو کې کم زوی هغه پیسې ګټي نو بیا هغه خبره زیات اوریدل کېږي نو شجو غریبانو بالکل هم دغه سچویشن کې ډیر شاته دي. تعلیم اگر تام سے تعلیم اغا اثرات نشتا بیا
له کاملا خان میاخیل زخمی او پرستل چی آیا په ډیره اسماعیل خان کې پر میرمنو د تشدد په اړه معلومات لري او کنه نو هغه وویل
خو تشدد څه بالکل ډومېسټک وایلنس خو ډېر لکه یو هټ ایشو دی ډی خان کې هم دا یو ایشو راځي لګیا شو جو سره دا خو ځکه خبره شوې چې دا د موږ ډېلی معمولات کې دی او دا خبره د چوک تشدد وایي هم نه کنه دا خو تاسو زوایم مشته تشدد وایو ډی خان کې هم ډومېسټک وایلنس څه دی
د کاملا خان میاخیلی په وینا پښتانه باید د میرمنو تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي
مشکور کوم خبره کوم چې تعلیم ډیر بنیادی شی دی تعلیم سره سره ما خپل کوم چې خیال دی میرمنو لپاره کوم شی چې هغه اتکو ډیر خبره کې دی چې موږ وایو دا هم دی وسی دا حقوق حقوق ډیر زیات دي میرمنو او ځوان چې واړه دی ورته ملاو سي کوم چې اوس موجوده صورتحال دی هغه کې چې ډیر نه لکه یو خو چې هغه ته کوم ریسپیکټ دی کوم دی هغه یو مقام دی هغه موږ پښتون کلچر کې هم دیشا چې ډېر عزت او ریسپیکټ لري او په اسلام چې څوک مذهب اسلامي تاسو خبره وکړه چې خلک اوس مذهب په نظر ګوري نو مذهب هم دغه شی وایي چې دیشا جو ډېر احترام دی تعلیم بنیادی دی مذہب ہم اجازت ورکئی اموج اس پاکستان آئین ہم اجازت ورکئی یا اوور آل کم دنیا میں خطر واندہ آ ہم داغا شیز ریکوائیڈ کئی در ادوار خبرو سرا سرا چی کم ادری ہم خبر کی روزگار خواتا دی اگر شدی رہتی معاشی بحالی دیا ضروری تھا
دی سیمی گٹ وٹا نمیالی د دغه سیمې
سنا اولا شمیم په ډیر اسماعیل خان کې د 1300 سیاسي شخصیتونو په اړه وای
تاریخی طور باندې په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان څخه اول دلته حاجی رمضان خانو دلته عبدالله خان ایم ایل اے پاته دی سردار فضل خان ایم ایل اے پاته دی دلته نصر الله جان علیزه پاته دی او دا ډېر مشهور خلک دي او په دې کې به احمد نواز خان صدوي کې نواب ډېر ورته وایي بیا د هغه زوی نواب الله نواز خان که کوم د ګومر یونیورسټي کې کوم په 1974 کې جوړ شوی ده هغه د مځکه په زرګونه کلاله مځکه ورکړې ده آصف مفتي ورکړې وه او اولنی وایس چانسلر یې سردار الله نواز خان صدوي او نواب صاحب او دا ډېر تاریخي خلک وو او د ډېر اسماعیل خان د پاره د ډېر لوی خدمات دي
او کلر رڼا په د مفتي محمود صاحب پر کورنۍ مو اچول
بالکل د تاریخي شخصیتونو دي دا کوم زمان دي اوس کول سیاسيان دي دلته یو مولانا فضل رحمان صاحب یا قومي اسمبلی ممبر دی لطف رحمان صاحب یا د صوبې اسمبلی ممبر دی او د رحمان د ډیسټریکټ میزم دي مطلب کور ورو په سمبلو کې نازي بس لګیا دي د ډېر اسماعیل خان خدمت کوي چې څنګه ده
نموړي وویل چې ډیر اسماعیل خان د سیاست ترڅنګ د ادب په ډګر کې هم د یادول وړ نمونه پیدا کړې ده
د ادب په لحاظ باندې دام زکه ډیر ډیر شیرازم زکه ډیر درنم زکه دلته چې ډیر اسماعیل خان کې لته ستر هوم د کم اول پاده غلام محمد کافر نوم متا سره ودلې د اردو یو ډېر لوی نوم دی په پېښور کې اوسه دلته د تحصیل پاړپور سره د تعلق طاهر کولاچی صاحب د پښتو ادب ډېر لوی نوم د تاګ نه منتظر بیٹنه سه دا یو ډېر لوی نوم او نو دا چې د سوسه شاعران دلته پاتې شوی دی زبا د سلیکیو او شاعرانو تاسو ته نوم واخلم دلته یو عبد الله یزدانی چې دی دا ډېر د سلیکی د شاعر دی پروفیسر غفار بابر صاحب او دلته پروفیسر نذیر عشق صاحب او دا چې نور ډېر دی او اوس هم بیا خدمت کوي لګی دی
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان په اړه معلومات هو اوریدل لدی سره د خبرونه وخت پات رسیږي راتلونکو اونۍ ببله پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو او زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم شو وخت ولري خو د مشال رادیو د خبرونه اوریدل مهروي
مشال رادیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو
هلته بادشاہ خان مال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو نه ته بیا څه په خواره زایا کولې
د هر څه د مشالې ډو پخپرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس